درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنه لاس دی ولسم ټولګي و اخرنی لوست درویشتم لوست دی. نن ورځ به موږ او تاسو بایومونه وپېژنو، یعنې هغه چاپېریالونه چې زموږ او ستاسو په شاوخوا کې قرار لري، مختلف موسمونه لري او مختلف اقلیمونه لري. ارزو د نن ورځې درس مو چې دی هغه د 1 سلو 58 سفر 1 سلو 15 سفر پورې به دوام وکړي. په دې سره به زموږ او ستاسو د 1 ټولګۍ بیولوژي مضمون پای ته ورسیږي. ازو بایوم وایو، بایومونه چې دی په چاپېریال کې موږ مختلف اقلیمونه، مختلف ساحې وینو، مختلف سیمې وینو چې په هغه کې ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي، چې دغه د بایوم په نامه سره یادیږي. بایومونه چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې د وچ بایوم دی او د اوبو بایومونه دي. ازو دغه د وچ بایومونه او د اوبو بایومونه د دوی د اقلیمونو او د هوا حالاتو همدارنګه د دوی د کلني اورښت سره پیژنو. د وچ په بایومونه کې چې دي مختلف ډولونه شامل دي، لکه استوایی باراني ځنګلونه دي، ساوانا دي، تایگا دي، تندرا، واشلرونکي دشتي، چپارال، همدارنګه پاڼي غورځونکي معتدل ځنګلونه او ورسره معتدل واشلرونکي سیمې. ارزو لومړی دوی ټوله چکو په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی استوایی باراني ځنګلونه دي. په نړۍ کې هغه ځنګلونه دي چې د استوا په شاوخوا سیمو کې موقعیت لري او د ګڼې ګڼې ونو او بارانونو لپاره مشهور دي. دا ځنګلونه په ځانګړي ډول په امازون، د کانګو، همدارنګه جنوبي ختیځ اسیا کې موندل کیږي. د دوی کلنۍ اورښت اوسط تودوخه چې ده هغه د 60 څخه تر 30 درجه سانتي ګریډ پورې وي، او بارانونه چې دي هغه د 2000 څخه تر 4000 ملي متر پورې رسیږي د دوی کلنۍ اورښت. همدارنګه دغه بایومونه چې دي د کوم مرکز مثال د ډایورسټي مرکزونه دي، چې چیرې چې میلیونونه ډولونه حیوانات او نباتات خپل ژوند مخته وړي، او د نړۍ ساور کوونکي بلل کیږي، ځکه چې د اکسیجن لویه برخه دوی تولیدوي. چې دغه ځنګلونه د چاپیریال لپاره ډیر مهم دي، خو د بې ځایه پرې کولو له امله له ګواښ سره مخامخ کیدلی شي. ورپسې راځو د استوایی باراني ځنګلونو وروسته ساوانا وایو. دوی چې دی د هغه د واښه پراخه سیمه ده چې د ځینو لرګینو ونو او بوټو سره یو ځای وي. دا د استوایی باراني ځنګلونو او دښتو ترمنځ موقعیت لري، او په ځانګړي توګه په افریقا، استرالیا، جنوبي امریکا او هند کې موندل کیږي. او د دوی آب و هوا چې د تودې سیمې دي چې د باران او وچې دوه فصلونه سره مشخصې دي. همدارنګه په دې کې چې دي ځینې ځانګړتیاوې وجود لري، چې مثال زیاتره سوانا د واښه او یو څو لرګینو ونو ترکیب څخه جوړه شوې، یعنې یوازې یو څو واښه او لرګینې ونې پکښې کې قرار لري چې تاسو شاید په ټلویزیونونو کې لیدلي اوسئ. همدارنګه د وحشي ژوندیو ژوند لپاره مشهوره ده، لکه زمریان، زرافې، همدارنګه زرافې او ځینې نور حیوانات دي. دوی چې دی د وحشي دغه کم باران چې دی هغه کم یې، یعنی د 300 څخه تر 1000 ملي لیتر د دې کلنۍ اورښت دي. دا سیمې چې دی د سړو ځایونو او کرنې لپاره کارول کیږي، سرځایونو او کرنې لپاره. همدارنګه دوی چې دی د وچکالي او د ځمکې د بې ځایه استعمال له امله کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي. ورپسې د سوانا وروسته راځو بل چاپیریال چې دی هغه د تایگا په نامه سره یادیږي، یا هم باتلاقي ځنګلونه. تایگا چې دی روسی کلمه ده چې د دغه باتلاقي ځنګلونو په معنا سره ده. باتلاقي ځنګلونه چې دی د تندرا ځنګلونه، د کوم تایگا ځنګلونه چې دی هغه مختلف جوړښتونه لري، چې موږ وایو دی په مثال کوم موسم چې دی د 50 څخه تر 50 سانتي متر پر د دې کلنۍ اورښت دی. او په دې کې چې دی عموما تیلرونکي حیوانات لکه هوسی، لیوه، خرس، الوتونکي دوی ټول خپل ژوند دلته څه کوي مخته وړي. او د دوی عموما ژمی چې دی هغه ډیر سوړ دی، او ورسره دوبی چې دی هغه دونه وخت نه نیسي. ورپسې راځو تنډرا ځنګلونه. دا چې دي د تنډرا بایوم د ځمکې سړې سیمې دي چې له ونو څخه خالي او د یخنۍ او سختو شرایطو لپاره مشهورې دي. تنډرا چې د په شمالي قطبي سیمو کې آرکټیک تنډرا چې دي او د غرونو په لوړو ارتفاعګانو کې دوی قرار لري. آب هوا چې ده هغه د ژمي تودوخه چې ده تر 30 درجو پورې رسیږي. همدارنګه دوی موږ وایي د دوبی لاندې او یخې چې دي اوږدې. همدارنګه دغه ځنګلونه چې دي موږ وایو چې کلنی باران چې دی 150 څخه تر 250 ملي متره پورې رسیږي او د ونو پر ځای واښه، خزه، لیچن او کوچني بوټي وده کوي او د ځمکې لاندې طبقه یې د پرما فراسټ یا هم تلپات یخ ځمکه په نامه سره یادیږي چې حیوانات یې لکه قطبي خرس دی، واورین خرګوش دی او قطبي لوک د دوی ژوندي موجودات څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو واشه لرونکي سیمې دي چې واشه لرونکي برخې هغه دي چې دا د ګریس لینز په نامه سره هم یادیږي چې هغه پراخې سیمې دي چې واشه یې اصلي نباتات دي او د ونو شمېر یې په کښې کې محدود دی. دوی عموما په افریقا، سوانا، دغه سیمې چې دي شمالي امریکا، همدارنګه جنوبي امریکا کې د پامپاس په نامه ځایونه برخه ده او آسیا کې د ټیپس کوم هېواد چې دی ښار چې دی په هغه کې چې کېږي موندل کېږي. ورپسې د دوی آب و هوا چې ده دوی منځنۍ تودوخه لري چې د 40 څخه تر 10 سانتي ګریډ پورې رسیږي او کلنی اورښت چې دی د 250 څخه تر 250 ملي متره پورې ده چې د ونو د پراخې ودې مخنیوی کوي. همدارنګه دغه کوم سیمې چې دي د دوی واښه ډوله نباتات او لږ بوټي لري او د سرځایونو لپاره مناسب دي او دوی چې دي غواګان او نور څاروي روزلو لپاره کارول کېږي. دغه سیمې چې دي د ځنګلي حیواناتو لکه زمریانو، هوسیو او زرافو کور دي. لکه ښه مثال چې دی په سوانا کې دغه کوم برخه چې ده چې کېږي ډېر لیدل کېږي. ورپسې دشته یا بیابان وایو. دشته چې ده د ځمکې هغه وچه سیمه ده چې په دوی چې دی بارانونه کم یې، مطلب د باران کموالی یې ځانګړتیا ده او نباتات او حیوانات د سختو شرایطو سره تطابق لري. په نړۍ کې چې دوی د افریقا، صحرا، همدارنګه آسیا کې ګوبي په نامه ځای دی، همدارنګه په شمالي امریکا کې او آسټرالیا په ګډون دغه پراخې سیمې په کښې کې وجود لري. د دوی آب و هوا چې ده تودې دښتې دي. د ورځې تودوخه لوړه درجه چې ده د 50 څخه تر 50 سانتي ګریډ پورې او د شپې یخي. دوی چې دي ساړه دښتې دي، سخت ژمی او وچ دوبی لري. همدارنګه کلنی اورښت چې دی ډېر کم دی، تقریبا د 250 څخه کښته یا هم 250 پورې ملي متره پورې د دوی اورښت دی، کلنی اورښت دی. همدارنګه دوی چې دي دغه نباتات چې دي د کیکټوس واښه او ځینې بوټي د اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. هغه حیوانات چې په دغه سیمو کې پیدا کېږي هغه لکه ماران، لښتي، اوښان دي او هغه روباره ژوند کوونکي. همدارنګه بل راځو دی چې دی د شګو ډکې دښتې دي او ډبرین دښتې دواړه په کښې کې موندل کېږي. دا سیمې چې دي د اقلیم بدلون او انساني فعالیتونو له امله کیدای سي زیانمنې سي. ورپسې چپارال چې دی دا هم یو د وچو مزاجه بایومونو څخه دی چې د وښو، چیټو بوټو او څو تنکوی ونو درلودونکی دی او دوی چې دي په ځانګړي ډول د مدیترانې د اقلیم سره تړاو لري. دغه کوم سیمې چې دي عموما په مدیترانه سیمه کې، کالیفورنیا کې، جنوبي آسټرالیا، سویلي افریقا، په کیپ کې، همدارنګه په چیلي کې دوی موندل کېږي. د دوی آب و هوا چې ده ګرم، وچ، دوبی او یخ لوند ژمی لري. همدارنګه کلرۍ اورښت چې دی د 300 څخه تر 250 ملي متره پورې رسیږي. نباتات چې دي د سختو شرایطو سره عیار دي د دې سیمو ده، لکه زیتون ونې دي، بلوط دي او خوشبو لرونکي بوټي دي. همدارنګه د اور د مخنیوي لپاره نباتات ژر بیا وده کولی سي. حیوانات یې لکه روبا دی، همدارنګه ځینې نور مرغان په کښې کې وجود لري. ورپسې د چاپرال سیمې وروسته پاڼې غورځونکي معتدل ځنګلونه وایو. دغه کم زنګلونه چې دی ونی په ژمي کې یا وچ موسم کې خپل پاڼې غورځوي. ان د نامه څخه د دې کم سیستم چې دی هغه معلومیږي. او دوی چې دی دا ځنګلونه د معتدل اقلیم لرونکي سیمو ځانګړنه ده، ځانګړتیاوې لري. او دوی عموما په اروپا، ختیځې امریکا، ختیځې آسیا او جنوبي چیلي کې موندل کېږي. د دوی آب هوا چې ده څلور څرګنده فصلونه لري چې عبارت دي د پسرلي، اوړي، مني او ژمي څخه. کلنی اورښت چې دی 1.5 څخه تر 1500 ملي متره پورې رسیږي. په دوی کې چې دی کمې ونې یا نباتات چې ژوند کوي هغه لکه بلوط دی، میپل دی، بیرچ دی او ایش پدی کې شامل دی. همدارنګه خاوره زرخیزه او د کرنې لپاره مناسبه ده. حیوانات لکه ګیدړه، مرغان او حشرې په دغه ځایو کې خپل ژوند مخته وړي. چې دغه ځنګلونه چې دي دوی هم د انساني فعالیتونو له امله کېدلی شي چې د خطر سره مخامخ سي. ورپسې معتدل واښه لرونکي معتدل واښه لرونکي سیمې وایو چې دا چې دی هغه پراخه واښهزاري دي چې په منځني تودوخه لرونکي سیمو کې موندل کېږي او د کرنې او سرزایونو لپاره ډېر ارزښناک دي. دوی چې دی عموما په شمالي امریکا، جنوبي امریکا، آسیا، افریقا او استرالیا کې موندل کېږي. دوی خپله معتدله تودوخه لري چې د 10 څخه تر 10 سانتي ګریډ پورې رسیږي او کلنی اورښت چې دی هغه د 2.5 څخه تر 1.5 ملي متر پورې دی. او همدارنګه دغه په دې کې چې کوم نباتات دي هغه اوږده واښه او لږ بوټي، او په دې کې ډېری حیوانات لکه هوسۍ، بوډا، زمریان او ځینې نور کوچني تی لرونکي حیوانات چې دي هغه په دغو سیمو کې خپل ژوند مخته وړي. همدارنګه ورپسې راځو، معتدل همیشه شنه ځنګلونه دي. هغه ځنګلونه دي چې د کال په هر وخت کې شنه پاتې کېږي او په نرم اقلیم لرونکو سیمو کې موقعیت لري. دوی چې دي لویدیځ شمالي امریکا کې، نیوزیلند، جنوبي استرالیا، جاپان او ځینې مدیترانې سیمو کې پیدا کېږي. دوی چې دي نرم معتدل اقلیم لري، کلنی باران یې زیات دی، یعنې د 0 څخه تر 4 ملي متر پورې رسیږي. او په دې کې چې دي سنو، برفر او د بلوط ډولونه پکې کې لیدل کېږي. همدارنګه حیوانات چې دي لکه ګیدړه، مرغان او بیمورې یا بشمزي حیوانات په دې کې خپل ژوند مخته وړي. دا و د وچ ایکوسیستم. ورپسې راځو د اوبو بایوم ته. د اوبو بایوم کې چې دی عموما ځینې مثال تروې، ځینې خوږې اوبه یې، او ځینې چې دی د سمندرونه برقي مکمل پکښې کې راځي، ځینې چې دی لانه کوچني او لږ ژور سمندرونه پکښې کې راځي. تاسو د دې کوم ټولنه چې دی هغه ټول چیکو په تفصیلي ډول سره پیژنو. د لږ ژور سمندرونو اوبه چې دي دا د ژوندیو موجودات لپاره د ژوند کولو ښه ځای برابروي، یعنې کوم شمزي لرونکي حیوانات چې دي خپل ژوند دلته ښه مخته وړلی سي، ځکه چې دا لږ ژورې دي او ساحه یې لږ نیولې ده. په دې کې هم د مختلفې د کبانو ډولونه، مختلف ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي. او بل چې دي د سمندر د سطحې اوبه دي. په دې کې چې دی عموما پلانکټونه چې دا موږ ویلي وو چې د الجیانو له ډلې څخه دي، او په غذایي زنځیر کې د لومړي حیواناتو کې راځي چې دوی د نورو حیواناتو لپاره غذا آماده کوي، د نورو کبانو لپاره چې هغوی په دغو برخو کې په زیاته اندازه پیدا کېږي او د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. دا همدارنګه د دوی په سربیره د سمندر د ژورو برخو به دي چې هغه مثال لاندې کوم حیوانات چې ژوند کوي هغوی د تاریکۍ سره، همدارنګه د ډېر فشار سره او د کم خوراک سره مخته دي، او د پلانکټون سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل غذا آماده کوي. او بل تازه اوبو بایوم دی چې د تازه اوبو په بایوم کې مختلف ډولونه راځي، او دوی چې دي عموما د جهیلونه پکښې کې راځي، ډنډونه او سیندونه پکښې کې راځي چې دا د ځمکې ډېره لږ برخه یې اخیستې ده. او شمزي لرونکي حیوانات، همدارنګه مایکروسکوپي حیوانات هم پکښې کې لیدل کېږي. دا وز موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، ساوانا او تندرا د ځمکې پر مخ څه ډول یو بایوم لري؟ دویمه پوښتنه ده، دښته یا بیابان واضح کړي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، د اوبو بایوم واضح کړي او څو ډولو باندې ویشل شوي دي؟ ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میمونی هیلم چی جوړو سخت من بس شغلاس د دولسم ټولګي و نه ویشتم لوست نن لوست باز مو راستاسي د بیولوژي مضمون اخر نه لوست اوسه کوشش وکړئ چې په دقت سره غوږ ونیسئ او هر څه چې ویل کیږي خپل ځان سره نوٹ کړئ نننی موضوع مو د چاپیریال ککړتیا او ستونزې دي چې د هغو د دغه فصل لومړنی لوست چې موږ تاسو ولوستئ نن یې موږ د دغه کوم فصل چې دی د دغه څپرکي پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو زموږ نننی موضوع د یو سلو اتاویایم صفې څخه تر یو سلو څلور اتیایم صفې پورې دوام کوي تاسو خپل په موضوع باندې پیل کوو څنګه کولی شو د هوا د ککړتیا مخنیوی وکړو که څه هم د دې موضوعاتو باندې به تاسو په صحیح ډول سره پوهیږئ چې موږ په څه طریقو سره کولی شو هوا د ککړتیا څخه وساتو تر ټولو مهم تاسو ته په کتاب کې هم ځینې نقاط لیکل شوي دي د هغو سره په شمول ځینې نور نقاط هم زه ترې تاسو ته یادوم چې هغه تاسو باید د ځان سره نوټ کړئ تر څو د هوا د ککړتیا څخه مخنیوی کړی اوسئ لومړی تر ټولو مهم دا دی چې باید د فوسیلي موادو په سوځولو کې کمښت رامنځته شي یعنې کوم فوسیلي مواد چې دي هغو د سوځولو څخه مخنیوی اوسئ په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه ځکه د دې کم سوځېده کله چې موږ دوی وسوځو د دوی دود چې دی هغه د اتموس اتموسفیر د ککړوالي او په اتموسفیر کې د بې نظمیانو د رامنځته کیدلو لامل کیږي همدارنګه ځینې زاړه اراده جات چې دي لکه ځینې موټرونه موټرسایکلونه چې ډېر ماشینونه یې زاړه شوي و اوسې د هغو دود چې دي هغه چاپېریال ته هوا ته ډېر تاواني کیدلی شي دغه رقم ځینې نور ماشینونه دي چې په فابریکو کې استفاده کیږي همدارنګه دغه نقلیه وسایل چې دي یا هم ځینې په کورونو کې ځینې صنعتي مواد چې کارول کېږي د دوی کم دود چې دی هغه د چاپېریال لپاره یعنې د هوا د ککړېدو لامل کېږي چې دغه هوا څخه مختلفې ناروغۍ هم د انسانانو لپاره هم د حیواناتو لپاره او هم د نباتاتو لپاره تاواني کېدلی شي او کوشش باید وسي تر څومره چې څوک تاسې کولی شئ د بایسکلونو څخه استفاده وکړئ یا هم د هغه ملي بسونه چې په عمومي ډول سره یې د هغو څخه استفاده وکړئ تر څو د دغو دودونو څخه مخنیوی سوی اوسي چې د ماشینالاتو د نقلیه وسایطو څخه رامنځته کیږي همدارنګه تر هر څونه چې کوشش کولی شئ د اوبو باد او لمر د انرژي څخه استفاده وکړئ او د هستوي انرژي څخه باید ګټه واخیستل شي او همدارنګه د شنو سیمو پراخېدل یعنې د ونو کښېنول دي د نباتاتو کښېنول دي چې په دې سره موږ کولی شو د چاپېریال کوم هوا چې ده کوم هغه چې دی هوا چې ککړه ده د هغه کوم فیصدي چې د هغه موږ تاثیر راکمه کړو او پاتې دي نوي باید د دې دپاره چې چاپېریال هوا ککړه نه شي د کثافاتو په صحیح ډول سره مدیریت وسي او د ککړتیا په اړه عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي چې په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي مو مخنیوی کړی اوسي د هغه وروسته موږ تاسې راځو ثانوي عمده ککړوونکي پیژنو ثانوي عمده ککړوونکي چې دي هغه ککړوونکي دي چې په مستقیم ډول نه بلکې د هوا په ترکیبونو کې د کیمیاوي تعاملاتو له لارې رامنځته کیږي او دا مواد چې دي عموما د لومړني ککړوونکو له امله جوړیږي ثانوي ککړوونکي چې دي مختلف ډولونه دي چې یو چې دي خپل اوزون دی چې د لمر د رڼا نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ د تعامل له لارې تولیدیږي او د ځمکې سطحې ته نږدې اوزون د بد اوزون په نوم یادیږي چې د سږو او تنفسي ناروغیو لامل ګرځي همدارنګه اسیدي بارانونه دي چې په تېرو لوستونو کې هم موږ تاسو لوستلي وه کله چې سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونه له اوبو اکسیجن او نورو کیمیاوي موادو سره تعامل کوي سلفریک اسید او نایتریک اسید ورڅخه جوړیږي چې دغه چې دی د باران دغه باران ته اسیدي خاصیت ورکوي او د چاپیریال یا د اوزون طبقې د مختلف ناروغي لامل ګرځي او د خاورې زهرجن کول د اوبو ککړتیا د ودانۍ تخریب لامل ګرځي یعنی یوازې دا نه چې د انسانانو لپاره بلکې د حیواناتو او نباتاتو لپاره دوی مختلف مشکلات لامل ګرځي او بل چې دی فوتو کیمیاوي اسمک دی چې هغه د لمر د وړانګو نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ تعامل څخه دوی هم جوړیږي چې دوی چې بیدي د سترګو سوځېدل، تنفسي ستونزې او د هوا د ککړتیا زیاتوالي لامل ګرځي. او دغه همدارنګه استایل نایټریس دی چې دوی چې بیدي د دوی هم د عضوي مرکبونو او نایتروجن اکسایډونو ترمنځ تعامل لامل جوړیږي چې دوی چې بیدي د نباتاتو، انسانانو او حیواناتو لپاره، یعنی د درو سر دپاره، ډېر زیانمن کېدلی شي. او همدارنګه بل موږ وایو ثانوي زراعتي مواد چې دي، چې دوی د ګازونو لکه سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونو د تعامل له لارې جوړیږي، چې دوی خپل کوچني زراعت چې د سا اخیستلو پر مهال د سږو ژورو برخو ته داخلیږي، او په دې سره د تنفس د ناروغیو خطر چې کېږي ورسره زیاتیږي. نو همدارنګه پاتې دي نیوي چې یو د ثانوي عمده ککړونکو څخه چې دي المونیم هم دی، چې دوی هم دغه ککړونکي چې دي بشمیر ناروغیان هم نباتات ته، هم انسانانو ته او هم حیواناتو ته چې کوي د هغه لامل کیږي، د دوی د ناروغي لامل کیږي. چې دوی چې دي مثال د ایونیک شکلونو په تیزابي خاورو کې د نباتات لپاره او په تیزابي اوبو کې د کبان لپاره یو مهم فکتور دی. نو له دې کبله موږ او تاسې باید المونیم د ثانوي ککړونکو مادې په حیث مثال د دې د کمښت، یعنی یا د دې د اندازې د راکمولو سره موږ باید ډېر احتیاط وکړو او کوشش وکړو چې د دې اندازه راکمه کړو. ورپسې د ثانوي عمده ککړونکو وروسته موږ او تاسې د استوګنی د چاپ ریال ساتنه چې د موږ په څه ډول سره کولای شو، تر د دې په خاطر چې موږ او تاسو کولای شو په یو مسؤل چاپیریال کې ژوند وکړو، د دې لپاره موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو. او ځینې مهم نقاط چې هغه موږ په نظر کې ونیسو، تر څو د هوا د ککړتیا څخه، د چاپیریال د ککړتیا څخه مو په مکمل ډول سره ګټه، مثال پاک ساتلی اوسه، چې دا چې دی نه یوازې د انسانانو لپاره بلکې د حیواناتو، نباتاتو اند ټولو لپاره ډېر ضروری دي. دغه کوم قوانین که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، موږ کولای شو خپل چاپیریال په ډېر ښه ډول سره وساتو. لومړی چې دی باید قوانین جوړ کړل سي، یعنی د چاپیریال ساتنې کوم قوانین چې دی هغه باید جوړ کړل سي، او همدارنګه باید د خلکو په واسطه ومنل سي او دوی ته دغه عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه قوانین په صحیح ډول سره مخته یوسي، تر څو خپل چاپیریال استوګنې ځای پاک ساتلی اوسه. بل چې دی د ککړتیا کموالی دی، یعنی موږ کولای شو چې د شیانو په بیا ځل استفاده سره د هوا د چاپیریال ککړتیا مراکمه کړی اوسه. همدارنګه کم شیان چې موږ کولای شو بیا ځلې استفاده کړو، د دې پر ځای چې په سیندونو، جهیلونو، ځنګلونو او سمندرونو کې واچو، کولای شو د هغه په بیا ځلې استفاده سره مو د چاپیریال ساتنه هم کړې اوسه. او همدارنګه زموږ اقتصادي برخې ته، خپل اقتصاد لپاره هم څه کېدای مفید کېدلی شي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې د چاپیریال د ستونزې چې دي هغه دپاره باید موږ دغه کم حشره وژونکي درمل چې دي چې په تېلو ستونو کې موږ تاسو ویل چې دی چې دی د خاورې د پاره، دغه رقم د چاپیریال د پاره ډیر زیانمن کېدلی شي. نو یوازې هغه حشرې چې د نباتات د پاره ډیر زیانمنې دي، یوازې د هغو درمل څخه استفاده وکړو. د ډیر زیات استفادې څخه باید مخنیوی وسي. همدارنګه د هابیټایټ یا ساتنه باید، هابیټایټ چې دی خپله د هغه ځای څخه عبارت دی چې موږ او تاسو هلته ژوند کوو، یعنی ژوندي موجودات په هغه کې اوسېږي. یعنی موږ کولای شو چې مثال دغه ځنګلونه چې دي، درختو د پرې کولو څخه باید ځان وساتو. یعنی ډېر ځنګلونه هم هر څومره چې موږ درختې اراکو ایسته کړو، هغونه به زموږ د چاپیریال د ککړتیا فیصدي چې ده لوړه سي. او همدارنګه د اوبو سرچینو څخه چې انسان څخه ګټه اخلي، هغو څخه باید په ډېره زیاته اندازه سره استفاده وسي. او بل عامه پوهاوی لکه څنګه چې موږ وویل، هغه ډېر مهم دی چې خلکو ته باید ورکړل شي، او کوم قوانین چې دي هغه باید ورته وشول شي چې پر هغه باندې دوی مخته ولاړ شي. همدارنګه موږ کولای شو چې دغه اضافي مواد چې دي هغوی د دې پر ځای چې موږ واچوو بیا ځلې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په کڅوړو کې، یا په هغه کوم مسؤل ځای چې ورته ټاکل شوی دی، په هغه ځای ته یوسو، تر څو د چاپیریال د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی اوسه. همدارنګه د فوسیلي مواد لکه د ډبرو سکاره دي، نفتی مواد دی د دې د استفاده باید راکمه کړل سي او تر کومه حد چې کولای سي باید هیڅ استفاده نه سي دا هغه پر ځای موږ کولای سو چې د لمر انرژي د باد او د اوبو د انرژي څخه استفاده وکړو تر څو چاپیریال هوا مو ککړ نه سي او خپل چاپیریال کې چې موږ اوسېږو دغه د ناروغیو ساتن فیصدي چې د هغه په دې ډول سره راکم کړو د چاپیریال ساتنه هیلرم چې تاسو به دغه کوم نقاط چې وده ځان سره نوټ کړی اوسئ همدارنګه چې تاسو په ذهن کې چې کوم نقاط راځي چې په کوم سره موږ کولای سو خپل چاپیریال ساتنه وکړو هغه هم د ځان سره نوټ کړئ او خپل د ملګرو سره یې هم شریک کړئ. ورپسې راځو بیا ځلي دوران دی. بیا ځلي دوران چې دی د خپله څه شته ویل کېږي بیا ځلي دوران چې دی د ضایع شویو موادو راټولولو پروسس کولو او بیا کارولو ته ویل کېږي تر څو دغه مواد بیرته د نوي محصولاتو په جوړولو کې وکارول سي او دغه پروسه چې ده د طبیعي منابعو ساتنې د کثافاتو کمولو او د چاپیریال ساتنې لپاره ډېر مهمه ده. د بیا ځلي دوران ګټې څه شي دي؟ دوی چې دي د طبیعي منابعو په دې کې موږ کولای شو چې د طبیعي منابعو ساتنه وکړو. مثال خبرې د لرګیو اوبو فلزاتو او فوسیلي سون توکو اړتیا کمه کړو همدارنګه د ځنګلونو پرې کېدو مخنیوی په کښې کې وکړو ځکه چې بیا کارول شوي کاغذونه چې دي د نوي ونو پرې کېدو ته اړتیا کموي همدارنګه موږ د انرژي سپما یعنی د نوي موادو جوړولو مثال پرتله د بیا ځلي دوران پروسه چې ده لږه انرژي مصرفوي او د مثال په ډول موږ ویلی سو د المونیم د بیا کارولو له لارې 15% انرژي چې کېږي سپمیږي همدارنګه د کثافاتو کمښت رامنځته کېږي د هوا د اوبو ککړتیا کمیږي اقتصادي وده یعنی د بیا کارونې صنعت چې دی د کار فرصتونه رامنځته کوي او د خامو موادو په ځای د ارزانه بیا کارول شویو موادو کارول اقتصادي ګټه هم په ډېره زیاته اندازه لري. د بیا ځلي دوران ډولونه څه شي دي؟ یعنې د موږ په کومو ډولونو سره بیا ځلي دوران کولای سو یا ریسایکل لینک کولای سو مثال د فلزاتو بیا کارونه چې ده لکه المونیم اوسپنه مس او نور او د نوي فولاد تولید لپاره دوی څه شي کېدلی سي بیا کارېدلی سي دغه کوم شیان چې دي بل چې دي د پلاستیک بیا کارول دي چې مثال د بوتلونو خوراکي کانټینرونو او پلاستیکي کڅوړو بیا کارول دي چې د نوو پلاستیکي محصولاتو جوړول ته بیرته موږ څه شي کوي د دې پاسته ورګرځېدلی سو بلکې د کاغذ بیا کارونه ده. د کاغذ بیا کارونه کې هم د مثال د زړو کتابونو اخبارونو او کارتونو بیا کارول د دې تاسو به ډېر ویډیوګانې هم لیدلي اوسئ خپل په روزانه ژوند کې شاید عملي کړي مو هم اوسئ چې د دغه نوي کاغذ تولید ته څه شي کېږي مثال د موږ کله اضافي کاغذ رسو موږ په مختلفو لارو هغه بیا ځلي کارولی سو چې د نوي کاغذ تولید اړتیا څه شي کېږي راکمیږي همدارنګه د شیشې بیا ځلي استفاده د عضوي موادو بیا کارونه ده دا ټوله هغه شیان دي چې موږ کولای سو د ریسایکلینګ په ډول سره یعنې د بیا ځلي کارونې په ډول سره موږ د چاپیریال د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي سره مرسته مثال ډېره فیصدي سره موږ مرسته کړې اوسئ چې دغه چاپیریال ککړتیا مخنیوی وکړو. ښه راځو د نننۍ درس و اخرنۍ موضوع ته د نوو ساتنه چې یو د مهمو موضوعاتو څخه ده د نوو ساتنه چې ده د نباتاتو حیواناتو او نورو ژوندیو د نسل د دوام لپاره د هغوی د ژوند چاپیریال ساتنه د چې مشاهمسه د ژوند چاپیریال شي کو ساتنه وکړو او دا پروسه چې د طبیعي تنوع د ساتنې لپاره ډېره ضروري ده. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څېر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د چاپیریال ساتنې لپاره باید کوم کارونه وشي دویمه پوښتنه ده بیا ځلي دوران څخه مطلب څه شی دی او آخرنۍ پوښتنه ده د نوو ساتنه واضح کړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې د درس څخه مو پند اخیستی او خپل ځان سره مو نوټ کړی اوسئ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا سلامونا نیکی هیلی میومنی هیلی نرم چی جوڑو غاو سیاکمن بایست شرغلاس دول سم چولگی و او وشتم لوسته نن ورځ راځو موږ او تاسې د چاپېریال ککړتیا او ستونزو اړوند تېر موضوعات مو وویل چې هغه د اوزون طبقې له منځه تللو او د هغه دپاره مو وویل چې کومې طریقې باید موږ مخته ولاړ سو تر څو د دې کمه اوزون طبقه چې ده هغه له منځه ولاړه نشي. نن ورځ راځو موږ او تاسې ککړتیا پېژنو، ککړتیا ډولونه پېژنو او خپله ککړتیا څه شي ته ویل کېږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د یو